ظرفیت لري او په وخت د خپل وطن او خلکو دفاع کوي. خو د پوځي چارو یو شمیر شنونکي بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا او افغان ځواکونو ګډه جګړه ده چې باید دواړه یې مخته یوسي. له دې ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل کله چې د جګړې له دوو شریکانو یو شاته کیږي نو ښکاره خبره ده چې په بل لوري فشارونه ډیریږي او ستونزې جوړوي.
دغه جګړه تاسې ته معلومه ده او جهان ته معلومه ده چې دا یو مشترکه جګړه ده، نتنه د افغان اردو په دې کې شامل ده، بلکې ناتو او امریکا څنګ په څنګ په دې جګړه کې فعالیت کوي. نو کله چې تاسې وینئ چې په یوه جګړه کې یو بخت د جګړې نه ځان وباسي، معلومه ده چې په بل بخت جګړې باندې بوج زیاتیږي، فشار زیاتیږي، وظایف پرې باندې زیاتیږي، مشکلات پرې باندې زیاتیږي، په مورال باندې تاثیر کوي. دا خو حتمي ده. نو وخت چې د چین نه او له اس کمین نه چې هغه سرحدي ولسوالۍ د لیوې خوا او همېش هلته داعش هم قوي و، طالبان هم قوي و، معلوم دا ده چې مشکلات پېښېږي.
د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پریښي دي او د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کړي. په ننګرهار کې له دوو واړو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګندنه ده چې په دې اړو کې څومره بهرني سرتیري دي رو. تر دې مخکې د جولای تر 13مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکم شوی و.
وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس یو راپور راخلو. یو شمیر قراردادی افغان ښوونکي وایي لتیرو 15 میاشتو راهیسې معاشونه نه دی اخیستي. دوی د لنډمهاله قرارداد له مخې په ښوونځیو کې درس ورکوي، خو د قرنټین مودې او د مالي حقونو نه ترلاسه کولو په ژوند ژور تاثیر کړی. نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پورا پور کې.
15 کلنه آزاده د افغانستان د پوهنې وزارت له قراردادی ښوونکو یې وده چې په وینا یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې مالي حقوق نه دي ترلاسه کړي. دا وایي د پخواني قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه سوی نه دی، دوی حق لري چې مالي امتیاز ورکړل سي. نوموړی وایي چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. اغلی آزاده وای خاون یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یوازنی سرچینه یې د معلمی میاشتنی قراردادی معاش و. دا یوازې آزاده نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان ده، بلکې آزادۍ ته ورته د حق الزامې زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامې د ښوونکو شمیر له 1500 نه اوړي. ښکاري چې د کورونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړي چې لا هم د قرنټین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنټین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي، نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دغه وزارت وایانده نوریه نهضت وایي مرمن نزهت زیاتوي چې د روان تعلیمي کال په پیل کې د ګرمسیر ولایتونو لپاره حق الزحمې ښوونکي استخدام سوي او د دوی د حقونو په اړه جمهور ریاست ته وړاندې سوی. د پوهنې وزارت له حق الزحمه ښوونکي غواړي چې د دغه وزارت اعلان سویو بستونو ته درخواست وکړي څو د رسمي ښوونکو په توګه په دنده وګمارل سي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د افغانستان خصوصي ښوونځیو ټولنې هم ویلي وو چې په دې هیواد کې د قرنټین له امله چې خصوصي ښوونځي رخصت دي، نږدې 15000 ښوونکي بیکاره سوي دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین غږیږو.
اگر کتاب تون خپل درې سلور منو سندری به کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتاب تون سلور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
یو خو بجره ساده بجره کې ریاست نیمه د قیصر پر دیو د روخان یوسف جی باندې شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندای شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅراغ ژوندون هسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سیاوش وایي چې غواړي له دې لارې د افغانستان ګوټ ګوټ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلی او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه له ماشومم تقریبا دوو کلو ماشوم پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشهور ورور هرش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول. هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کوم. یو عجیب توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل لکتابو سره ډیر زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایت باندې افغان ماشومانو ته کتابونه کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خوا نامنی لبل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لورو لورو سیمو ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړ؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درې سلور منو سندري به کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو باندې ته تاګ او راته ګلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې خپل هیواد سره او خپل خلکو سره وغه د لار چې ما ټاکلی ډیره سیاست مینه ولري. زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر سیاست خوان دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه زه خوان دخلم. مغه انرژي ور نه ساخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې زه خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور نه ډیر سیاست خوان دخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه محسوس کوم چې ځان ته راحت کما.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع ک دا یو لوی خدمت دی. لکه سیمې دې شروع ک اول ته چې ته لومړی لاړې ډول برخور سره مخ شوې.
استاد زه فکر کوم چې یو کار یو هڅه او برنامه یو خبرونه له صفر نه شروع کول باید صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یوه هغه انګیزه خو دا وه چې زه په لغمان کې پیدا سوی یم، په لغمان کې رالوی سوی یم، ښوونځی مې په لغمان کې لوستی، هغه کتابو او تعلیم او کتابچې او قلم سره زه په لغمان کې آشنا سوی وم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړي، هغه کمو ښوونکو چې ما سره خواري کړې په ښوونځي کې، هغه د خپلو ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کړم. نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سلګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچې او قلمونه.
ستا د کار دغه طرز څنګه دی؟ کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې دی چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم. له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې، د رسنیو له لارې، د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو، بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست، د ولایت مقام، د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان، هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې مونږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې، هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو، ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره، د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پوښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکاو.
د مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچې لکومه کوي.
اکثرا مغه ډیری مصارف هغه زه خپل بوتي چې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفي، هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې زه کتابچې، قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل، فکری او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته څه څنګ هم تماس کیږو، لغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سته هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملي تجاران، ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤول احساسوي، هغوی نسي کولی چې محرومو سیمو ته کتابونه ورسوي. خو زه یو پول په حیث یو وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسوي، زه هغه کتابونه، کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنګړي بایسکل باندې تر محرومو سیمو، محرومو خلکو، ماشومانو.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکر چې څنګه ښه وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې، او دغه چاته کتاب ورسی چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسی نه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي؟ دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه ترې څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه، لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو دغه ذوقونه او مینه او غوښتنه هم فرق کوي. زما مینه زما خلق دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډیره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوی دي. نو زه انسان مسئول احساسوم هغه څه چې د یو سوان په توګه باید یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري. خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملی وجیبه کوشش کوم چې ادا کړم او زه د خپل وظیفه او دند حساب ورکوم.
هغه سیمه چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مهاله نه، بلکې چې هر سیمه ته زه تلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سمایم. یعنی ما چې څومره فکر کو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به سید دغه سیو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري له هغوی دې غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هېواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چنه ده کړی او تاسو مخکې موږ چې بل سوګورته نه حاصلېږي. زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټولو افغانو نسلونو ته زه کتابچې قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي غ خپل ملي او انساني او اسلامي واجب تر سره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کړي خو له سمینه ورته مساعد نه دم د ټولو افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټولو افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته
وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکټونکو او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیات په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکټنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رضوان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم یا ببل څه کوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد سوه چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څنګه سره په ژوند کې سودا سره کار وکړي، کاغه د پیسو ګټلو په مت کې وی، کاغه ټولنیز حیثیت په والي سره، کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د شعر او ادب طرف ته توجه وا، خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارده بله او آغا با بیا پا مارکیت که همی خرسه دلی مو ترونه چکو مو آغی بون دیده سر زوک لاره لود نو آغا بی راوده لی نو ده زه داوالی شم چه زه که شعر و عدب تاو بیا پا شعر و عدب که هم ده کمپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزوالی دا ده رحمت شاه سائل آغا سندر را گرزوالی چه دوی با پخپل آواز که ریکارد که ولی و موز با آوری دلی او دغه ځین پورتو ادپټر
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوې دي چا وک چا سره روان شو په دې بلار کې څه دی اول ولیکل
دا سده چې لیکلو طرح تا خو ظاہر خبر دا کلیوالی چکم سندرے وے یا غزل پختگیوں پکے نوا شعر ردیف قافیہ برابر نوا اگر سیزن مکول خو زب یا دے کلی نا ڈیر پہ مشمالی کے پہ مسافرت کے سم دے معاش پہ مسلو کے کراچی تو رسدم کراچی تچ زور رسدم دا دے درے نے بھی خبر آنا نو پا آغا زائی که ما تا ده جرس و ده بی جرگا پا نومی و تنظیم وال تاہر اپریدی با یه مشاریک والا و ریاست تسلیم که سر اپریده روحانی سبزی ده ملگری ورسراو نو آغا پلیٹ فارم ما تا ترلاس شو و آغا زداویم چه ما ده چال اس نیوه خو دست نده کرده و ده جرس و ده بی جرگی لس نیوه میکرده و پا آغی که ما بی خپل فعالیتونا و روداد لیکنه او شعر و ادب دا سیزنا او بیا ورترا ورسرا د مو تعالی د یو ذوق راکه پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډیر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او په هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه ډیر زیات ولوستل نو هغه د دې ملګرو د جهره سره د بجرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راتو وي په کومې کومې برخه کې مذاکرې وکړي
زده کړې ما ته دولسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي چې موږ بنیادی تور بنو سره ته اړوند یو او بیا ما څوارلسم جمعه د کراچۍ پوهنتون نو او ماسټري موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل میں دے علامہ اقبال پہنتن نو پختو ادبیات کے او ڈاکٹرا یا ڈاکٹر پی ایچ ڈی دے پشاور پہنتن نا میں پا ادبیات کے
پرت لدی چی شعر و شاعری کوئی شعر لکھئی په نثر کې امکار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبی جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم خو یو خو په جرس ادبی جرګه کې ریاست سنیم او د قیصر اپریدی او د روحانی سبزی غوندې شاعران موجود ول نو ما داسې احساس کړ چې ګنزه په شعر کې داسې خاص یو نوې لار نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول اول ما بیا تنقیدي لیکنې ډېرې کولې اور ورسرا میں نور دس تخلیقی صنفنا لکا مثلا خاکہ لکل یا لن یود والنڈ کسی لکل اور بیا میں پکے ناول لکل ہوتا تم متوجہ شم یو میں ناول و لکھو اور اگے دپا صاحب یا چیز فل تھا میں داخلہ واخستہ او هغه ځای نه بي زما د تحقیق طرف ته ډېره مخ شوه چې نن زه داسې ګڼم چې که زه تنقید هم لیکم خو د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق یو ماده راکې ډېره زیاته
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره ناچاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما د داس اصول ریاض نشي خو ما په خیال سوس پګو کتابونه به خپل چاپ شي وي او تالیفات مې بیا د دې چې خو ما به جرس مجله چې کومه هغه د مدیر په هیڅ ما هغه ما ډیره تالیف کړی ده او ورسره یو بل د کلی په ستا مې یو وړوکی مجله چلولې خیسور په نامه چې هغه ډیر ذاتي ګڼې شایې شي وي خو خپل تخلیق چې کوم زما کتابونه دي زوی چې هغه به نسه شپګو پوری
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کشته
یو ناول پکې تخلیقی ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بنل
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نو کوم لاغه ورسې بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسو بیا
ڈاکٹر صاحب راجو دی تو تحقیق مسئلہ دا تحقیقی برخہ کی دی کمو کمو برخو کے کارو کا
تحقیقی برخہ کی یو ما دے ایم فل چکما تھیسس دی اغا میں دے پختو کلاسیکی شاعری کے انسان دوستی پر موضوع کار وکم پی ایچ ڈی کے میں بیا دے پختو پر نو شاعری کے سیاسی شعور پر موضوع باندھ کار وکم اغه نه پرتا ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون را کړایو په پښتو ناول او افسانه د 11 ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری او بل کتاب دے زمین دسی میں درلوی شاعر دے عبدالرحیم مجذوب دے اغوی پاڑا یو کتاب دے چھے دے مجذوب دے مجذوب دے شاعری تنقیدی مطالعہ
دا ٹول چاپ شوی
دا ٹول چاپ شوی
اگر چھے اس ندی چاپ شوی چھے سری دلاس
لے یو ما یو کہ دغا کڑے دے چھے مترقی فکر چاہی تے میں نموم ندے ور کڑے ہو یو شاعر اثر تیار دے چھے مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه ندی چاپ او دویم شی چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه ناچاپ پته
ډیره تاسی ل آزادی رادیو نار رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیګنده ده خای دا تاثیر بیلا بیل بڼه ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترزیږي د زرپانی په ننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کی سراوروي
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړی و په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه نه شهبازه دا خبرې مه راته کړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوش یې د غاز له پاسه کې خود او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږه یې لاس ور کې خود شیر محمده ایوه میاشت او 15 ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دې ده هر څه به ښه شي اخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکنده هر کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی اخر دلته کابل کې به دي هم خور او کی ته ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نه نه شهباز ده غینه بیغم يم رانه کشره ده په هکړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال تړړه و وهله وګت وخزید لاسې پتن دي کی خود ټنڈای ګرم و د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوراندې تللی وو پوره څلور کال اوراندې په کندهار کې د لیسیز دکړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو خو خوند یې نه و د زړه غوښتل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کله به یې هم له خپلې یوازینې سوی نه نوي دریغ کړی په همدې کې و ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورم ورځ و چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی ملګري یې خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګري شهباز ته تلیفون وکړ له غسره د کابل په ده مزن کې پونی ولی اتاق کې دوی شپې وکړي. دغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. درېیمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وم. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې یې د تیلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی هستئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسېده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویا راورسېد له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلان دستور دی چې پختل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې استایل ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو. صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، په دا جنگ یې زه سره کړه په حساب. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلیدي افغاني کې خوښونې ورزنې وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجري او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1001 هجري کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیو له عبدالقادر خان نه که غختلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو اوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او زواد کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. په مخ ته خایسته او د قضا نخې هم داسې خط په مخ ته خایسته او د قضا نخې هم داسې هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسي لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبرا لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبرا نه دی هسي چالی دلې جنون هسي افسون هسي لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی دا دنیا د دا دود دی چې نن هسې پرون هسې لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو په دا موج کله بهي کې جیهون هسي سیحون هسي ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ څو بي خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسي مشورید ته جدائی پور کې بل یو لړمون هسې لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسې
خاموشی راخوره شوې تنهایی د زور اخسته څو ورقې خورې شوې د چا نخه ورنورکا خاموشی را خوره شوی تنهایی د زور خسته څو ورقی خوری شوی د چا نخه ورنورکا د شنو چای پیاله یخه او په ګړه مچان ناستی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی زور بالښت یې تکیه کړه له کوټې نه بهر ګوري هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی څو کارغان ونه کې ناستی څو کارغان ونه کې ناستی چې په ونه حاکمان دی او یو شین توتی پنجو کې نیولی شاعر سوړه سویلی وکیښ کتابچه یې کړه را خلاصه او ورقه یې ترې پرې کړه بیا لاس کې کړله غونجا او کړه لري گزاره په غونشوي کاغذ لیک دی اورونه بل دي جګړه روانه ویني بهیږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان ژړیږي دا څومره شور دی میندې بوریږي یو ماشوم مري او بل یتیمیږي دا می وطن دی لمبی ترې خیژي ویره خوره ده زړونه درزیږي د شا لیلا مې سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوې کونډیږي خاموشي چغې وهي ګونګیږي خاموشي چغې وهي ګونګیږي ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي ښه دا څه ژوند شو ښه دا څه کیږي په دې غونج کاغذ همدا تورې لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایه دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دي دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه شاعر ودرید حیران شو، بیا یې غنج کاغذ را واخست، دا ورستی لیکلی وکړل: ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، ورونه بل دی، شګې بادیږي، رڼا ورکیږي، تیاره خوریږي، دغه محبوب به نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بې وسي ده، قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي.
تدران گورم هر خولی تخکورم مکو یریگم سترگو تدین گورم ساد سترگو سویم زمچر تاو بگورم پل پر ہر تو گورم ساد حیاسر گورم ساد بنو بدخلم زور بدخ پل زڑ گورم تاو زما خوانی ول دات وینم سبورم زخمونو کی درد کی گیو بکی ہر تغریونی ولی دی دے خبر چیت کی گی ہر سستا دم خا دی سچ کی گی خکی گی اس زما دیش کسی ساسو پکا لکی گی مراز چن رازے زمان پلمبو
لوبے پلمبو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو ژوند لیوانو کو وایا کن حال تدے وقت دیار خیال تدے دی خائف تا عقل تا دی مستی تا ٹال تدے